السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو پخپرونه کې درته زم علي حمید زاده هر کلی وایم. پخپرونه کې په شمالي وزیرستان کې په پوځي بمباری کې د درويشتو وسوالو د وژنې د داوو د ترهګری د مخنیوي لپاره په حکومتي اقداماتو کې د پوځي عدالتونو جوړېدلو او په مدرسو کې د اصلاحاتو په سواد کې د اقلیتونو طالب علمانو د ستونزو د یو سیمینار د پټرولیم مصنوعاتو په قیمت کې د کمی ترڅنګ د افتواد پروګرام روښانه مستقبل واورې. خوول خبرونه له ګل اهاس.
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د درويشتو وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي تقریبا هر ورځ د ولسمشر اشرف غني سره لیده کاته کوي او هغه ته په مهمو معاملو کې مشورې ورکوي. او د چین په شنګای ښار کې د نوي کال خوشحالۍ منځلو پر مهال ټیل ماټیل کې 15 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې پرون ماخام درويشت وسلوال وژل دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبريال د فوجي چارواکو له خولې وای چې دا وسلوال هغه مهال وژل شو چې کله امنیتي ځواکونو په شاول تحصیل کې د وسلوالو پر سلورو پټنځاینو هوایي بریدونه وکړل. آزادو سرچینو د فوجي او استخباراتي چارواکو د دې ادا پخلې نه کړی او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان فوج د جون میاشتې له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې بوختي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د خپل هیواد د سینټ ته د وینا پر وخت وویل چې د ترهګرۍ خلاف د حکومتي پلان تر شا ټول قام ولاړ دي. نوموړي پرون مازیګر د سینټ غړو ته وویل
24 دسمبر کے اجلاس میں پوری ملکی سیاسی قیادت نے بہت غور و خوص کے بعد
د سریرشتم دسمبر غونډه کې د ټول ملک سیاسي مشروالې د ډیر غور رستو په متفقه توګه د داسې عدالتونو منځوري ورکړې د کمی مشري چې بعد د پوز افسران کوي او په دې اتفاق شوې دي چې د عدالتونو کې به صرف د ترهګرو د مقدمو اوریدنه کیږي او د دې عدالتونو لپاره د یو وخت وټاکل شي او زما باور دی چې پارلیمان به په اتفاق سره دا مسوده منزور کړي.
نوموړي دا هم ویل چې د نوي اکشن پلان هر نقطه بعد ټولو پارلماني ګوندونو د مشرانو او د قومي اسمبلی د متفقه فیصلو په رڼا کې عمل کیږي. د قبایلی سیمو لپاره د فاتا سیکریټریټ راه پروژې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډي سیمې بیا ودانولو لپاره شاوخوا 6 اربع روپو ترقیاتي کارونه یې شروع کړي دي. د راه پروژې پروګرام منیجر فیصل انور نن مشال لړی ته وویل چې دا باډي بیا ودانول لپاره له پولیټیکل چارواکو سره یې سلام مشورې هم کوي. د زیاته کړه
موږ فاټا سیکریټ کې دی باندې دوه درې میټینګ هم کړی دي. هغه راپسته کې چې هغه د فاټا سیکریټ خپل انیشیټیو دی هغه د فاټا سیکریټ دا پلان دی چې د هیلث وراشي، اډوکیشن وراشي، روډز وراشي، واټس اپ وراشي.
بلخوا دا باډي اوسیدونکو وایي چې باید حکومت لومړی د سیمې خلکو ته بنیادی ضرورتونه ورکول لپاره ګامونه واخلي. د افغانستان د هلمند ولایت پولیس وایي دغلته په یو کور کې د واده په مراسمو راکټ یوه ګوله لګیدلې چې لږ تر لږه 6 کسان یې وژلي دي. د پولیسو وایي فرید احمد عبید اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 45 کسان ټپیان شوي هم دي. د نوموړي په وینا بیګا ماسخوتن د راکټ د ګوله هغه مهال ولګیده چې سیمې ته نږدې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. د هلمند ولایتي شورا یو غړي بشیر احمد شاکر بیا ویلي چې دیش تنه وژل شوی او 6 تنه ژوبل دي. افغان چارواکي وایي پرون په ننګرهار ولایت کې په ګاډي کې روان وسلوالو یو پولیس والا او دوه عام وګړي هغه مهال وژل چې پولیسو ورته د ودرېدو اشاره وکړه. د ځای پولیسو چارواکو ویل دا گاډي د بارودو ډک وو. د ښکاری چې وسلوال په بټي کوټ ولسوالۍ کې د برید په غرض روان وو. د چارواکو په وینا پیخه کې عام کسان ژوبل شوي هم دي. پولیس وایي په دې موقعې 100 تنه وسلوال وژلي او یو گاډي یو موټر سایکل یې هم ترې نیولی دی. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای تقریبا هر ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیده کاته کوي او هغه ته په مهمو معاملو کې مشورې ورکوي. کرزی دا سرګندونی پرون د رویټرز خبری اجانس د سره د مرکی پر مهال کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د ولسمشر غنی سره یې ډیر ملاقاتونه کیږي او دا چې په مهمو معاملاتو کې د افغان ولس د خدمت لپاره هر وخت حاضر دی. د ولسمشر اشرف غنی ویان نظیف الله سالارزی هم دا خبره تایید کړي چې دواړه مشران په باقاعدګۍ سره لیده کاته کوي او دا چې ولسمشر غنی د پخوانی ولسمشر نه په زیاتره ملي او نړیوالو معاملو کې سلا مشوره هم اخلي. روس وای که سهم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا سپارل شوی د ناتو ماموریت د دسمبر په 28مه نیټه سرته ورسیده، خو اوس هم د دغه هیواد د امنیت ذمہواری د ناتو پر غاړه ده. پرون د روس د خارجه چارو د دفتر لخوا جاری کړل شوی بیان وای چې اساف د خپل 14 کلن ماموریت پر مهال په افغانستان کې ثبات راوستو کې ناکام شوی دی. د ماسکو دا بیان زیاتوي چې افغانستان کې د مرستو د ژمنتیا په نوم د ناتو دا روسي ماموریت به هم د دې وړاندنی ماموریت یو بل پړاو ښکاري. د ناتو په نوي ماموریت کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلا مشوره ورکول مهمه نکتې دي. تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ. نن په ټوله نړۍ کې خلکو په خوشحالۍ د 2015 کال د راتګ هرکلی کړی. هلته د چین تر ټولو لوی ښار شنګای کې دغه خوشحالي یو ناوړه پیخي غمجنې کړې ده. په شنګای کې د دې خوشحالون منځلو پر مهال ټیل ماټیل د جوړېدو له وجې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د چین ژنهوا خبري ایجنسی وایي په دې پیخه کې د سلویختو نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. ملخوا بیګا د شپې د لسو لکو نه زیات خلک د استرالیا په سیدنی ښار کې د سمندر غاړي ته د ډرامو د یو حال مخې ته راغون شوي وو چې د هر کال په څیر د خوشحالون منځلو په لټ کې مشهور آتشبازي وګوري. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال همکار یوسف کاکړ نه د موسم حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د پنځشنبه په ورځ د پېښور کرنسی بازار څخه تر لاسه سوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 0.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 0.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو پوند په 1.55 روپۍ او 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.10 روپۍ او 0.55 روپۍ. سعودي عرب یو ریال په 0.68 روپۍ او 0.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. همدارنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 22، بنو 3 او 21، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګولایا سرته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د دیروشتو وسلوالو د وژنې داوا کوي. معلومات پواوره د ترهګری د خاتمه لپاره په شول نکاتي تګلارې کې یو نقطه د پوزي عدالتونو جوړول دي چې په پکې د ترهګری د کیسونو عدالتي کاروایي کیږي. یو کارپو وایي چې د ترهګری لمن جوړولو لپاره نور ګامونه اخیستل هم پکار دي.
بہت سے ایسے اقدام کرنے پڑیں گے جس سے کہ ٹیررزم کم ہوگی. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ متنازع ہے، اس لیے کہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اقدام سے اور بھی معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہوں گے.
دا ترهګری د مخنیوي لپاره په شول نکاتي تګلارې کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره هم شامل ده. په دې اړه به هم معلومات واورئ.
حقیقت دا دی چې دا اصلاح ضرورت دی، هغه په نصاب حوالے سره هم دی، هغه په دغه سے حوالے سره هم دی چې رجسٹرڈ نه دی. چې ځنې عناصر داسې دي چې کله چې داسې واقعا وشي نو دې ټول مدرسو باندې شدا دهشتګرد مدرسو پیدا کړي.
په هفته وار پروګرام روښانه مستقبل کې به فاصلاتي نظام تعلیم باندې خبرې واورئ.
تو په لکه موږ ولې راځي چې دا سي نظام جوړ کو سره موږ یاوارو راځو تاسو موږ ته نشي راځي چې موږ به واته وارو راځو دا غیر لپاره موږ د آی ټی ډیپارټمنټ سره سي سیستم جوړ کو.
لمشال ریډیو سره سه تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان امنیتی چارواکي داوا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د جنگي الوتکو په بمباری کې ډیر وشت وسلوال وژلي دي. دوی ساتوي چې د بریدې تیر مخام د وسلوالو پر پټنځایونو کړ، خو تر اوسه وسلوالو یا آزادو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا دا چې په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وړاندې پر امنیتي ځواکونو، وسلوالو او عامو خلکو څومره بریدونه شوي او څومره پکې وژل شوي دي، د دې هر څه تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان پاک افغان پولې ته نږدې شوال کې جنگي الوتکو په هوایي بمبار کې درویش وسلوال وژلې شوې دي. چارواکي وایي د ماښام پر وخت جنگي الوتکو د وسلوالو پټنځایونه بمبار کړي چې څلور پټنځایونه یې تباه کړي دي. پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر په وینا هم د جنگي الوتکو تیر ماښام هوایي بریدونو کې درویش وسلوال د منځه تللې دي. شمالي وزیرستان افغان پولې ته نږدې میشته خلک د هوایي بمبار تایید کوي، خو وایي د وژل شوو وسلوالو کاره شمېرې تصدیق نشي کولی. وسلوالو طالبانو له اړخه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب عضب کې تر دې دمه د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر تر مخه د وژل شوو وسلوالو شمېره د دیارلسونه اوړېدلې. فوج دعوا کوي چې شمالي وزیرستان زیاتره برخې د خپلواک لاندې راوستې او اوس به لرې پرته سیمه شوال کې هم ځمکني عملیات پیل کړي. شمالي وزیرستان کې کال 2014 کې د ضرب عضب عملیاتو وړاندې د مشال ریډیو شمیرې تر مخه ناسرګنده وسلوالو لخوا په بیلابیلو بریدونو کې تر یو سلویخ پورې امنیتي سرتیری وژل شوي دي. د ضرب عضب عملیاتو وړاندې شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په بمبار وسلوالو طالبانو خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې یو په بل بریدونو کې 115 وسلوال وژلي شوي دي. دغه شان د یادې شمېرې تر مخه ناسرګنده وسلوالو لخوا بریدونو کې 10 وګړي هم 2014 کال اولنې 15 کې وژلي شوي، چې پکې یو چیف آف اتمانځای ملک قادر خان د 2014 کال مئی میاشتې په اوله نیټه ناسرګنده وسلوالو په برید کې چشمې پل سره ووژل شو. 2014 کال فروری میاشتې په 24 نیټه میرانشاه درگا منډی کې ناسرګنده وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان مهم مشر او مرکزی شورا غړی عصمت الله شاهین بیټنی په ډزو ووژلو، او لزګونه نور وسلوال د تحریک طالبان پاکستان شهریار مسعود او خان سید سجنا ډلو ترمنځ د هغې وخت اختلافاتو له وجې یو په بل بریدونو کې وژلې شوي دي. د 2014 کال اولنې 15 کې د فوزي عملیاتو وړاندې وسلوالو لخوا امنیتي ځواکونو پر کروانونو شپږ بریدونه شوي، او وسلوالو خپلمنځي اختلافاتو له وجې یو په بل 10 بریدونه شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د ټول پاکستان ولس سره غره خاتمه غواړي، خو نو پر دې اساس دوی له سیاسي او پوځي مشرتابه سره په ګډه په شلو نکاتو مشتمله تګلاره جوړه کړې چې عمل ورباندې پیل شوی دی او ډېر ژر به له پاکستانه ترهګري له منځه لاړه شي. دا خبرې نوموړي پرون ماښام د سینیټ غونډې ته په خپله وینا کې وکړې. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ترهګري د مخنیوي لپاره په یو شمېر نوو اقداماتو کې یو یې د پوځي عدالتونو جوړول دي. په دغو عدالتونو کې به له ترهګري سره تړلي کیسونه پر مخ وړل کیږي، خو د دغو عدالتونو د قیام په اړه پوښتنې او اندېښنې پیدا شوې دي چې آیا په دغه ګام سره به د ترهګرۍ مخنیوی وکړل شي که څنګه. دغه موضوع ته په دې رپورټ کې کتنه شوې ده، راځي چې واورو. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د حمله وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي په مقصد د نېشنل اکشن پلان په شلو نقطو کې یوه د پوځي عدالتونو جوړول دي. د پاکستان د آئین د 256 مادې تر مخه د پوځي عدالتونو د وړاندیز خبره مخې ته راتلو سره حکومت پلان لري چې له آئینی ترمیم سره د پوځي عدالتونو جوړېدلو ته لاره برابر کړي، خو د پوځي عدالتونو د قیام په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. په اسلام آباد کې وکیل کرنل انعام الرحیم وایي چې د حکومت دغه فیصله د جمهوری نظام ضد عمل دی چې په اوږدمهاله موده کې د کورنۍ جګړې حالات پیدا کولی شي.
په سکول باندې حمله د امنیتي ادارو ناکامي وه چې د وسلوالو خلاف کاروایی 2 ګنټې وروسته شروع شوه. دوی خپل ځان ولې نه اصلاح کوي؟ پر ځای د دوی پر عدلی تنقید کوي چې دا د عدلی ناکامي ده. په یو جمهوری هیواد کې د پوځي عدالتونو لپاره هیڅ ځای نه وي. زما په فکر دا د جمهوریت او د آئین د بنیادی ډانچې ضد دی، ځکه چې د پوځ ذمه د ملک حفاظت کول وي، او که هغوی په دغه کار کې پاتې راغلي دي نو بیا دویمه ذمهواري ورته څنګه سپارل کېدای شي، ځکه چې ججان روزل شوي وي او قانوني تعلیم یې حاصل کړی وي او جامع فیصلې کوي. اوس هغه څوک چې قانوني تعلیم او تربیت نه لري او هغه ته عدلیه وسپارل شي نو دوی به بې رحمانه قتل باندې لاس پورې کړي. تقریبا 13 عامو وګړو ته پانسی ورکړل شو او هیڅ چاته پکې د منصفانه مقدمې د اپیل کولو او یا د ګوار وستلو موقع ورنه کړل شو. زه دا بې رحمه وژنه بولم چې زما په خیال سپریم کورټ هم ذمہوار دی.
دا چې آیا پوځي عدالتونه د ترهګرۍ د مخنیوي حل دی که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود په دې نظر دی چې په اوږدمهاله وخت کې پوځي عدالتونه مسلې نشي حل کولی، بلکې پکار ده چې په ملک کې غیر پوځي عدالتي نظام مضبوط کړل شي.
زما په فکر په دې ګام سره خود د تراګری مخنیوي نس کېدای. ډیر داسې ګامونه به اخیستل وي چې ورسره تراګری کم سي. دا یو متنازعه معامله ده، ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې له دې سره حالات نور هم پیچلي کېدای سي. دا غیر معمولي حالات دي، نو ځکه دا ممکنه ده چې د څه وخت لپاره پوځي عدالتونه جوړ سي، خو په اوږدمهاله وخت کې دا ضروري ده چې موږ خپل غیر پوځي عدالتونه مضبوط کړو. اوس تر ټولو کمزوري دا ده چې د ګواهانو، وکیلانو او یا د ججانو تحفظ نشته، نو ځکه دا معامله د پوځي عدالتونو خواته ولاړ. خو بیا پوځي عدالتونه هم باید د هغوی سم حفاظت وکړي. نو په لنډ وخت کې دا یو حل کېدای سي، خو په اوږدمهاله وخت کې د ولسي عدالتونو مضبوطول ډیر مهم دي.
کارپوهان وایي د ترهګرۍ مخنیوی له انصاف سره کېدای شي، نه چې د داسې ګامونو سره. دوی یوازې منصفانه عدالتي نظام د مسلې حل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې لپاره یو ځانګړی کمیټي جوړه کړې ده چې د قومي اکشن پلان په نامه هغه ټولې فیصلې عملي کړي کومې چې د دسمبر پر 23 نیټه په ټولګوندي غونډه کې شوې وې.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا په وربلل شوې ټولګوندي زغونډه کې ګډون وکړ چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قومي تګلارې جوړولو خبرې وشوې. په دغه غونډه کې په مدرسو کې د اصلاحاتو راوستلو په اړه هم خبرې وشوې. دا چې د دې اصلاحاتو په اړه مذهبي عالمان او د مدرسو چلونکي څه دریس لري، انیس اجمل یې په اړه رپورت وړاندې کوي. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دسمبر په 23 نیټه د یوې غونډې پر مهال د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په قومي تګلارې سلا شول او په مختلفو نقطو یې خبرې وکړې، چې پکې د هېواد د مدرسو اصلاحاتو خبره هم شامله وه. په ټولګوندیز کانفرنس کې سیاسي مشران پر دې اندو چې د مدرسو اصلاحات د وخت ضرورت دی او په هېواد کې داسې یو شمېر مدرسې دي چې نفرت او کرکه خوروي. په دې اړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي
دے مندر لا کار روان دے گروپ روان دے ظاہر دے کہ اگے کٹولے مدرسے خدا سے نہیں دی کہ اگا دا انتہا پسندی ادا سے کار کئی نہیں کو اول خدا دا کول غواڑی کی سوک دا سی دی مدرسے چارا دا کئی او اگے کہ ظاہر دے کہ تعلیم سرا چے شامل شی قریبا شل زرا مدرسے دی نو اگے کہ دا کیٹیگرائزیشن پکار دے کہ اگا سکئی او اگے کہ کم دا سی دی چارا
دا چې د حکومت لخوا د مدرسو د اصلاحاتو په حق له مختلفو مدرسو مشران او مذهبي عالمان سره دریس لري. د وفاق المدارس د مرکزی شورا غړي مفتی کفایت الله وایي چې د مدرسو په نصاب کې بدلون راوستل د وخت ضرورت وي او دوی تر ډیره د خپلو مدرسو په نصاب کې بدلون راوستي دي.
البته دا خبره چې مدرسو سارا لږ حالات خراب شوي دي په پاکستان، دې سره مو اتفاق نشته. ځکه اتفاق نشته چې دا مدرسې چې دي د دې تاریخ په برصغیر کې 300 کال قدیم دي. پالیسی کې چې کوم یو ټال راغلی جنرال مشرف سره په وخت کې هغه باندې لږ حالات خراب شوي دي. لیکن دې سره سره دا هم درخواست کوو چې تاسو دغه سانې پېښور مدرسو سره وړي تړای تاسو په تحقیق کې او په تفتیش کې مونږ ته وښایې چې دغه کوم مدرسه ملوثه دهشتګر له چا پناه ورکړ ده، یو تایید چا کړ دې شپې زه چا ورکړ دې کدي پوره منظر او پس منظر کې مدرسه راځي. نو بیا اوسه خبره صحیح ده.
په سره ووم کال کې د پوخانی ولسمشر پرویز مشرف په دوري حکومت کې د اسلام آباد په پاره کې د لال مسجد پر ضد فوزي عملیات وکړل شو، چې د هغه وخت چارواکو په وینا په لال مسجد کې به ماشومان او ځوانانو ته ترهګرۍ روزنه ورکول کېده. په اسلام آباد کې د جامع فریدیه مدرسې یو مشر غړي مفتي عبدالنور وایي چې اوس هم ډېرې مدرسې له حکومت سره نه دي رجسټرډ شوي او ډېرې مدرسې بیا داسې هم دي چې د جهاد او د اسلام په نوم په هیواد کې بد امنی رامنځته کوي.
ہمیشہ مطلب کہ حکومت دا وی دی کہ مطلب کہ موږ دې هغه مطلب کہ اصلاحات مطلب کہ موږ راکاو کہ کوم مطلب کہ منفی مطلب کہ کوم نیگیټیو چې کوم مې مطلب کہ کوم هغه نیو جنریشن چې کوم دا هغه نیو کی طرف ته کوم روان دا هغه مطلب هغه درس ما ورکوي هغه ته دا ما ورکوي یاره چې یاره مطلب کہ راځي تاسو مطلب کہ حکومت سره مطلب کہ وګنګي وګنګي هغه خلاف تاسو خود کش حمله وکي او تاسو مطلب کہ فرښتې کوم دی ولاري جناب ګلستې به تاسو ویولي کنه نو دا مشمونه چې کوم ذهن اکثر کوم دا مدرسو کې
بلخوا په پیښور یونیورسٹی کې د شیخ زاید اسلامک سینټر مشر ډاکټر دوست محمد خان وایي چې د مدرسو د اصلاحاتو پریکړه حکومت د بیرونی دباو او د هیواد اندرونی حالاتو له وجې کړې ده.
زمونږ ځینې مدارس داسې دي چې هغه ډېر اعلی کردار ادا کوي. یو هغه مدارس چې ځینې مدارس متعلق چې هغه به 1% یا 2% چاغی کی کدی شي حکومت په نظر کې دی او هغه کدی شي په ځین داسې سرګرمۍ کې هم ولې شي نو هغه مدد دې ما ارزو کو په هغه کې حقیقت دادی چې د اصلاح ضرورت دی. هغه په نصاب حواله سره هم دی، هغه په دغه شی حواله سره هم دی چې رجسٹرډ نه دی، چې ځنې عناصر داسې دي هغه زمونږه چې کله چې داسې واقعیا وشي لکه مثلا زمونږ د آرمی پبلک سکول ماشومان شهیدان شل نو دوی په دغه آر کې ټول مدرسو باندې صدا دهشتګرد مدرسو پیدا کړی دي دا فلان کړی دي.
یاد دی چې د دین وړاندې د پاکستان پوخانی پوځي امیر او لسمشر پرویز مشرف هم په خپل دوري حکومت کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره کړې وه چې وروسته پرې عملی ګامونه پورته نه کړی شو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته هوګه په سوات منګوره کې د اقلیتونو زکونکو ستونزو پاکلې او سیمینار شو چې پکې هغه ته په تعلیمي میدان کې د موجوده مشکلاتو ترڅنګ په سکولونو کې د اسلامیت پر ځای د دوی لپاره د یو جدا مضمون غوښتنه وشوه. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه سیمینار ته ورغلی او دا رپورت یې تیار کړی دی.
سوات منګوره کې د مقامی غیر دولتي ټولنې حجره تر سوري لاندې د بنیادی انساني حقوقو ورکولو په لړ کې اقلیتو ته په خوندزو کې را مخامخ ستونزو په اړه سیمینار تابع وکړ شو. په دغه موقع یو شمیر ویناوالو خپل خپل ویناګانې وکړې چې پکې د اقلیتو نماینده منګنیش په دغه موقع وویل چې کله دوی واړول نو د اسلامیاتو په کلاس کې به استاد د کلاس څخه وستل او دغه رنګه دوی ته یو شمیر مسلې را مخامخ وي.
کله چې زه 7th کلاس کې وم دغه کې وم نو هغه ټایم کې د اسلامیاتو کې دغه جهر کافرو پر جهاد فرض دی نو زما یو مرګره او هغه پس را پس دی لکه به تاسو وګورئ زیات فرض دی خو خورا ته ونه کې کنه بوجلې ګمی نو مینز دا چې څه خبره دي سي چې هغه ټیک ته چې اسلامیت پکار دی مسلم زپاره خو نان مسلم زپاره دا غي الټرنیټ اسوم نشتا. کله چې زه یونیورسيټي ته تللم یونیورسيټي کې چې کله ما د اسلامیتو کلاس اغستونو یو مرګری ما ته ارته ته هم د اسلامیتو په کلاس کې ناشته یو ما تر ربل ټیچر وګورئ زه والته کې نه ما اسلامیتو په کلاس کې زه سکوم.
د سوات وکیلانو رورولې یو غړي زړور وکیل په پاکستان کې د اقلیتو لپاره په عین کې ټاکلې شوی حقونو باندې تفصیلی رڼا واچوله. خو دوی ویل چې په دغه عین کې جنرال ضیاء الحق اسلامیات او مطالعه پاکستان په ټولو زده کوونکو لازمی کړی دي.
یا صرف د بی ای لیول پورې اسلامیات او مطالعه پاکستان چې دا کمپلسری سبجیکټس ګرځولي دي نو چې کله یو کس ګریجویشن کوي کاغه مسلم دی او کنه مسلم دی خو دا مست چې هغه به اسلامیات او پاکستان سټڈی وایي. د دې لپاره د قانون سازۍ ضرورت دی چې د دې لپاره قانون سازي وشي او د دې پلیټ فارم نامنګ دا خبره فارورډ کو خپل هاي اپس تا خپل اسمبلی تا چې هغه په دې باندې قانون سازي وکي او د دې لپاره چې دا کم نن ایتکس والا یا سیویکس والا سبجیکټ شي دنو هغه د دې پر سبجیکټ کې انکلود کی.
په دغه موقع پروفیسر برهان الدین چې په جهانزیب کالج کې خودون کې ده او په مذهبي مضمون اسلامیاتو کې پی ایچ ڈی کړی ده ویل چې په ملک کې دا وخت داسې حالات روان دي چې دوی هم د مشکلاتو څخه مخامخ دي
چې کوم ځای کې دماکه کېږي په هغه ځای کې بګیر والا ټوپۍ والا او دا به بدنامي
ولی پټول گاڑی کی سره گزیګم چې ز خپل تعارف وکم نو ساری دا خو مسئله نه ده په دې بیس باندې زمونګه او د دې ماینورټی د منګلیش کومار دې یو سن مسئله دي موږ هم په اقلیت کې یو چې ز په کالج کې هم ماته سیک سټوډنټ ناشته ماته هندو ناشته ماته مسلمان ناشته چرته ما چاته دانه دی ودی چې ارګ دې دیوزی اسلام ته انسانیت درس ورګی په انسانیت کې دانه ده چې دا زنانه ده دا نارینه ده دا مسلمان ده دا پښتون ده دا پنجابی ده دا سيزونه ده د اسلام تصور نشته او نه زمونږه ملکی قانون ده د دې تصور ورګی.
دغه سیمینار جوړون کې ادارې حجره له اړخه د پروژې مشر محمد نعیم خان اپریدی په دغه مقام مشال ریډیو ته دغه بحثونو مقصد په اړه وویل.
اصل کې اولنې دا په دې موضوع باندې اولنې غونډه وا او مونږ په دې باندې اول خلک پوها کول غواړو او دا غینې علاوه بیا په دې باندې مخکې مونږ یو ایڈوکسی پلان جوړو او دغه کیسه بیا مخکې مونږه بوزو په ډیسټریکټ ګورنمنت باندې نو او دا غینې علاوه بیا مونږه په پروفیشنل ګورنمنت په ستا باندې دغه ایشو چې دا بیا مخکې په دې باندې ډیسکشن کوو او د دې حل طرف ته بیا ځو به
بس کې په ګډه ټولو دغه پریکړه وکړه چې په تعلیمي نصاب کې په لوی کچ بدلون پکار دی او دې لپاره به دوی په قومي او صوبایي اسمبلیو کې ناس غړو سره هم داسې بحثونه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل او د خاورو تیلو په نرخ کې د کمی اعلان کړی دی. دا کمی په دغه هیواد کې لنن نه عملی شو. که څه هم د پټرولیم د مصنوعاتو په قیمت کې د کمی د اعلانولو پر مهال وزیر اعظم نواز شریف ولسته د دې ګام ګټه د رسولو خبره وکړه، خو بیا ځینې خلک وایي چې دوی ته ترې هیڅ فائده نه رسیږي. دا چې د تیلو په قیمت کې څومره کمی شوې ده، نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د 44 روپو او 44 پیسو پورې کمی کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماخام مطبوعاتو سره خبرو کې د دې کمی اعلان وکړو. په دغه مهال د وزیر اعظم وینا وه چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائده اولس تر رسولو لپاره صوبایي حکومتونو سره به خبره کوي او صوبایي حکومتونو هم د ذمہواري جوړیږي چې پټرولي مصنوعاتو کې د کمی نیخ په نیغه فائده اولس تر رسول یقیني کړي. وزیر اعظم زیاته کړه،
پاکستان میں پټرول کی قیمتوں میں 6.25 روپے
په پاکستان کې د پټرول په نرخونو کې 6.25 روپے، د ډیزل په نرخ کې 2.68 روپے، د خاورو تیلو په نرخ کې 11.68 روپے او هاي اوکټین په نرخ کې 44.44 روپے کمی کړی شوی دی. او تیرو میاشتو نه د پټرول مصنوعاتو په نرخونو کې چې کوم کمی کړی شوی دی، نو د هغه وخت نه تر اوسه پورې 450 ارب روپو فائده ولسته رسیدلې ده. خو د پټرول د نرخونو د کمی له وجې حکومت ته 8 ارب روپے نقصان هم شوی دی او ریونیو خساره کومولو لپاره 5% جی ایس ټی زیات کړی شوې ده. د کومې نچبا 1 ارب روپے حاصلېږي.
د حکومت لخوا د تیر کال اکتوبر میاشتې نه د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کمی را روان دی او تر دې دمه پټرولو په نرخ کې 23.28 روپے، د ډیزل په نرخ کې 2.21 روپے او خاورو تیلو په نرخ کې 15.05 روپے کمی کړی شوی دی. خو بل خوا اولس وایي چې د تیلو په نرخ کې د یاد شوی کمی باوجود دوی ته څه فائده نه رسیدلې.
واحد رحمان زما نوم دی. پټرول او ډیزل ارزان کړی دی، موږ ته بګی بیا پیدا نشته دي. کرایان ګران دي، وړه ګران دي، سبزی ګرانه ده، هر شی ګران دي. په کار دي چې دا وړه سبزی چې کم دي ارزانه کې، نو موږ غریبانو ته پکې خیری
عوام ته خو دې هیڅ پیدا نشته، ځکه چې دوی ارزانه کې اول تک سامانونه ګرانه وي. ګاډو والا لم په کار دي چې کرایا کم کی او د خوراک او د شیش کم کمی راولي، نو هغه کې روزانه حسابه کوي او غریب ته هیڅ پیدا نه ورکوي. نو دې هیڅ پیدا نشته غریب ته.
سامانو می ابراهیم دې دا تیل په بارا کې دا ډیر خکار وشو چې تیل ارزان چوی دی. پکار دی چې وړو ماردان کې او سبزی ماردان کې کرایم کمی شي، خاص کار غواړي او وړو دا سیزونه چاردان شي، دا ډېر راخه خبره.
زمانو میرپان دی، حکومت ډېر خخ کړی کار کړی دی چې پټرول ارزان کړی دی. حکومت له پکار دی چې کرایم ارزان کې، وړو ارزان کې او د غریب سړی ته پیدا ورسي.
د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت لخوا پټرولي مصنوعاتو په نرخ کې کمی کول یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د دې فائده هم ولس ته ورسوي.
کم سپلای دی د پټرول مصنوعاتو غریبانه انشور کول دي چې هغه ویب ټیکنیکی او ګورنمنت کم قیمتونه اناونس کړی دي چې من وان اقشان ته هغه چارج کوي. ګورنمنت لا په سیکنډ پیس کې سټریک سټپ اغستل دي او دا سي میکانیزم دی ول کول په کار دي چې د دې کم فائدہ چې دا چې هغه هم ته ورسي. انفورچونیټلی په ملک کې زمونږ چې کم پرایس سټینګ میکانیزم دی هغه ډیر زیات ویک دی. د ګورنمنت سره دا سي یو سیټ اپ نشته دی چې هغه په لوکل بیس باندې او هغه په میجر ټاونز کې او په میجر سټیز کې او دا شان په لوکل بازارونو ملکونو کې پرایس سیټ کی ترانسپورت سیکټر کې به کار کول پکار دي کرایا باندې خاص کر ګورنمنت لا فوکس پکار دی کله چې ترانسپورت کرایا کم شي څومره چې چیزونه دي دغه قیمتونه به کمیږي
یاد دی وی چې د یاد شوی کمی ورستو یو لیټر پېټرول اته اویا روپۍ 23 پیسې ڈیزل په شپږتیا روپۍ 30 پیسې او خاورو تیل په یو اویا روپۍ 92 پیسې خرڅول کیږي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لسلې اوریدلې او لیدلې شي د ماسپخین درې نیمه بجې کې دونکو دی لن خبرونه به یو ربیا لګل آیاس نور
دا پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې پرون ماخام دروشت او وسلوال ورجلې دي په سیمه کې د مشال راډیو خبريات د فوجي چارواکو له خولي وای چې دا وسلوال هغه مهال ورجل شوی کله چې امنیتي ځواکونو په شاول تحصیل کې د وسلوالو پر اصلو رپټن ځاینو هوای بریدونه وکړل آزاد سرچینو د فوجي او استخباراتي چارواکو د دې اېدا پخلې نه دکړې او نه هم وسلوال طالبانو په دې اړه څه ویلي دي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د خپل هیواد د سینټ ته د وینا پر وخت وی چې د ترهګرۍ خلاف د حکومتي پلان تر شا ټول قام ولاړ دی نو موري پر مازیګر د سینټ غوړو ته ویل دا نوی پلان د ټولو سیاسي ګوندونو په سلام مشوره تیار کړل شوی او تمه ده چې د ترهګرۍ په ختمولو کې به مهم رول ولوبوي د قبایلی سیمو لپاره د فاټا سیکریټریټ راه پروژه چارواکي وای چې د خیبر ایجنسی د باړی سیمې بیا ودانول لپاره شاوخوا شپږ ارب روپو ترقیاتي کارونه یې شروع کړي دي د راه پروژه پروګرام منیجر فیصل انور نن مشال اړتي ویل چې د باړی بیا ودانول لپاره له پولیټیکو چارواکو سره یې سلام مشورې هم کړي دي د افغانستان د هلمند ولایت پولیس وای د غلطه په یو کور کې د واده پر مراسمو راکټ یو ګوله لګیدلې چې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان یې وژلي دي د پولیسو وایان فرید احمد عبید اسوسیټډ خبری اجانس ته ویلي په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي هم دي افغان چارواکي وای پرون په ننګرهار ولایت کې په ګاډي کې روان وسلوالو یو پولیس والا او دوه عام وګړي هغه مهال وژل چې پولیسو ورته د ودرېدو اشاره وکړه د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای تقریبا هر ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدر کاتک کوي او هغه ته په مهمو معاملو کې مشورې ورکوي کرزی دا سرګندونی پرون د رایټرز خبری اجان سره د مرکه پر مهال وکړي روس وای کسوم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا سپارل شوی د ناتو ماموریت د دسمبر په 28 نیټه سره تر ورسیده خو اوس هم دغه هیواد امنیت ذمہواری د ناتو پر غاړه ده نن په ټوله نړۍ کې خلکو په خوشحالۍ د 2015 کال د راتګ هرکلی کړی هلته د چین تر ټولو لوی ښار شنګای کې دغه خوشحالۍ یو ناوړی پیښې غمجنې کړې ده
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سرته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي
ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه په ملک کې په خصوصي عدالتونو لیکلې ده اداریه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې خصوصي عدالتونو د لارې ترهګرو تبا سزاګانې ورکړې کیږي په سنگین جرمونو کې ککړ مجرمان د بیګنا خلکو او فوزي ځوانانو د وجنې مقدمه به په خصوصي عدالتونو کې چلولې کیږي او داسې مقدمه فوزي عدالتونو ته لیږل نوړاندې په مکمل توګه به کاره کتنه کولای شي اداریه لیکي چې د ملک ځنې سیاسي ګوندونو غړي وایي چې زمونږ عدالتونه د ترهګرۍ مخنیوي کې غیر موثره دي نو بل عدالتي نظام راوړلو په ځای د موجوده عدالتي نظام په اصلاح د توجه ورکړې شي اداریه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ په ضد د جنگ ګټلو لپاره د ملک سیاستدانانو لپاره تاریخي فیصله کول وی چې په څیر ډول د دې ملک نه ترهګرۍ خاتمه وکړي شي مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلي دا اداریه لیکي چې وزیر اعظم دا خبره په ډاګه کړې ده چې په دې خصوصي عدالتونو کې بعد ماشومان او عام اولس او فوزي اهلکارو د قاتلانو مقدمه چلول کیږي نو د دې بیان وروسته چې د چا په ذهنونو کې څه قسمه خدشي وي نو باید چې هغه ختمي شي اداریه لیکي چې یو جمهوریت ملک کې فوزي عدالتونه جوړول څه صورت نه دي خو دا هم په نظر کې ساتل پکار دي چې دلته ترهګرۍ په ضد جوړ خصوصي عدالتونه د سستۍ نه کار اخلي او د مقدماتو فیصله نه کوي نو په داسې حال کې د خصوصي عدالتونو جوړولو لپاره یو شمیر دلیلونه ترلاسه کیږي اداریه په اخیره کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ خاتمه لپاره په قومي اکشن پلان عمل درآمد یقیني جوړولو په صورت کې یو خواته به ترهګرو ته سخت سزاګانې ورکړي شي نو
نو بل خو د دوی لارا نیول به هم تر ډیره حدا ممکن شي د کم چې دا وخت ضرورت دی. آج رسپان خپل اداریه په خیبر پختونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو لیکل دا اداریه لیکي چې الیکشن کمیشن یو اجلاس د چیف الیکشن کمشنر جسټس ریټایرډ سردار محمد رضا خان په مشرۍ کې وشو چې پکې نوموړي د صوبو لخوا بلدیاتي انتخاباتو لپاره په ګامونو نه پورته کولو د خفګان څرګندونه کړې ده. اداریه لیکي چې په یو ریاست کې اولس بنیادی مسلې بلدیاتي ادارې حل کوي، ځکه چې په لاندې سطح منتخب شوي دا نمائندگان د بنیادی مسلو نه په ښه شان خبر وي او دې حل لپاره ورسره تجویزونه هم وي. اداریه لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت لخوا دا ویل چې بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیار دي د اطمینان وړ خبره ده، خو ضرورت د دې خبرې ده چې صوبه کې د بلدیاتي ادارې مستحکم کړی شي او دوی د نوي ذمہواریانو او اختیارات سنبالولو قابل جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز رسپانې لیکي پاکستانی او غربي استخباراتي ادارې د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله او د داعش د مشر ابو بکر البغدادي ترمنځ نیول شو اړیکو څارنه کوي. بلخو انډیپندنت رسپانې لیکي نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د خپل جنگي مشن د ختمولو سربېره هیله مند دي چې د طالبانو پر ضد جنگ کې به افغان حکومت او دوی بریالي وي. د دواړو مقالو مهمه برخې له نجیب عامر ناورو.
فائنانشل ٹائمز لیک کې پاکستانی چارواکي ګمان کوي چې مولا فضل الله دا مهال د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستان پولی ته ورسیرمه په کومه سیمه کې پټ دی. د ورسپانې په باور هغه څه چې کمزورې سفارتکارۍ ونه کړی شول د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وکړل، یعنی د پاکستان حکومت د مولا فضل الله د نښه کولو لپاره د خپلو ناباوره اتحادیانو یعنی افغانستان او امریکې سره په اتحاد کولو مجبوره شو. پاکستان ګڼي چې پر آرمی پبلک سکول برید به مولا فضل الله ترتیب کړو. مولا فضل الله چې پر اډوي مولا هم شهرت لري، په اول ځل په 2006 کال کې د غربي چارواکو پام ځان ته ورواړولو. هغه حال چې نوموړي له سواته په یو غیر قانوني اف ام رادیو د ورځې 3 ساعته خبرونه پیل کړې او خلکو ته د دغه خبرونو پر مهال خطبې وړاندې کولې. همدا و چې وروسته په 2012 کال کې ملاله یوسفزی چا چې د نجونو د تعلیم لپاره خپل غږ پورته کړو د طالبانو لخوا په ډزو وشتل شو. په دې وروستیو میاشتو کې پاکستانی او غربي استخباراتي چارواکو د مولا فضل الله او د داعش ډلې ترمنځ د اړیکو پلټنه پیل کړې ده او د هر سرو سلاغي وشول چې په ځنو راپورونو کې ویل شول چې ګواکې د تحریک طالبان پاکستان ځنې مشران د داعش لمشر ابوبکر بغدادي سره د اړیکو نیولو هڅه کوي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې د تیرې یک شنبې په ورځ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت په داسې حال کې ختم کړ چې هیواد تر ډیره د طالبانو په کمزوري کولو کې بریالی شوی، خو لا هم په هیواد کې ناندرۍ موجود دي. ورځپاڼه لیکي نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د یو نوي ماموریت د پیلولو اعلان هم وکړ چې موخه یې د افغان ځواکونو سره ملاتړ کول دي. د جنگي ماموریت د پای ته رسولو غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د ایساف ځواکونو مشر ویل، موږ په ګډه افغانان له تورتمه راوویستل او د یو روښانه سباون سره مو مخامخ کړل. جان کیمبل همدارنګه د افغانستان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په ملګرتیا او باور هم خوښي ښکار کړه، خو نوموړي دا هم ویل چې تر دې وړاندې په لاره کې چیلنجونه اوس هم شته، خو د ده په اند بریا به بیا هم د دوی وي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسوی نیټو د افغانستان د امنیتی وضعیت پر وړاندې مسولیت لري. د روس د بارنو چارو د وزارت لخوا په یو اعلامیه کې په افغانستان کې پر نړیوالو سلساتو ځواکونو هم نیوکه شوې چې د ماسکو په وینا نه دي توانېدلې چې افغانستان باثباته کړي. بلخوا تاجکستان وایي له افغانستان سره په پوله د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړی دی. رضوان مراد په دې اړه د اترتاس خبری ایجنس او د مشال ریډیو د خبری څانګې رپورټ وړاندې کوي.
روسیا وایي که څه هم چې ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی دی، خو د دې هیواد پر وړاندې به د خپل مسؤلیت ادا کولو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې پر ایساف انتقاد کړی چې د افغانستان په باثباته کولو کې پاتې راغلی دی. ماسکو ویلي که څه هم چې د ناټو راتلونکي روزونکي ماموریت محدود دی، خو روسیه دا ماموریت د ایساف بدیل ګڼي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبان ښایي په راتلونکي اوړي کې د پراخو بریدونو پلان جوړ کړي. کابلوف دا هم ویلي چې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د سخت دریځو د استخدام لپاره ځان ته زمینه برابره کړي. د اندېښنو گاونډي تاجکستان هم اړکړې چې له افغانستان سره پر پوله خپل سرتیری زیات او د تیارسي په حالت کې کړی. افغانستان او تاجکستان په خپلو کې شاوخوا 1340 کیلومتره اوږده پوله لري. اترتاس خبری آشانس د تاجکستان د پوسټ یو سرچینی په حواله وای له افغانستان سره پر پوله د تاجک ځواکونو شمیر دو چنده شوه او غزمه هم زیاتی کړی دی. تاجکستان دا امنیتی تدابیر په افغانستان کې د ناتو د جنگی ماموریت په ختمېدو سره دغه هیواد ته د وسلوالو او د نشي موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي په هدف نیولې دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د 2015 کال په لومړۍ ورځ په لسګونه تنه ځوانان د ننګرهار مرکزی هسپتال ته ورغلل او د تلسیمیا د ناروغانو لپاره خپلې وینې اتیا کړې. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد په ریپورت کې راکوي.
په ننګرهار کې یو شمیر خیریه ټولنو په ګډه په انټرنیټي پاڼه فیسبوک خبر خپور کړی و چې د نوي میلادي کال پیل به د وینې په ورکولو سره نمانځي. په همدې خاطر د پنځشنبه په ورځ په لسګونو تنه ځوانان د ننګرهار مرکزی روغتون کې د وینې بانک ته ورغلل او خپلې وینې د تلسیمیا ناروغانو ته عطیا کړې. وتلی انزورګر عبدالله ارباب چې د وینې د ورکړې خبرې په خپل فیسبوک خپور کړی و او خپل وینې د تلسیمیا یو ناروغ ته ورکړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نن مې د جلال آباد د وینې بانک کې وینې ورکړې او ماشوم ته چې د تلسیمیا مریض و هغه پروګرام چې وشو د وینې ورکړې دا خدای غا تیرو پروګرامونو سلسله ده چې مخکې روانه ده. په دې کې د الماسات خیریه ټولنه چې باز خیریه بنسټ عمل بنسټ مینا ویلفیر اداره چې ده د ټول انشاءالله دغه کوشش روان کړی دی چې دلته خلکو کې عامه پوهاوی زیات کی وینی ورکړې د پارکم رضاکار چې دغه راجستر کې د ځان سره تر څو چې کوم مریضان دي هغه هم راجستر یو په مسلسله توګه هغه ته وینه ورکړل شي او ژوند یې وژغورل شي.
په ننګرهار کې د یک ټلویزیون خبریال تقی والله تقی چې خپل وینې یو ماشوم ته ورکړې و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خپل روغ بدن څخه د زکات په توګه وینه ورکړه.
خدای تعالی د غروغ صورت انسان ته ورکړی دی دا ستره شتمنی ده او د شتمنی او زکات په ټول مسلمانانو فرض دی او د غوینه ورکول دا زموږ د وجود زکات دی. چر روغ انسان باید د خپل وجود زکات ورکړي واغه اړو خلکو ته ورکړي چې وي د غدم غړی یو ساس کې ویني د پاره دوی کوسه په کوسه کور په کور ګرځي او د خپل ماشومان او د پاره ویني ضرورت او د غوینه باندې د غوی ژوند پي.
د جعفر حسن په نوم یو تنځوان وایي چې په فیسبوک کې د ویني د کمپاین په اړه اعلان ولوست او ځاني د خیر په دې کار
الحمدللہ ارباب سے پوال میں تیرہ ورز د تلسمیا د ناروغی پر وړاندې دی مبارزه یو کمنټ ولیدلو نو زه هم د خپل ملګرو سره لالم او د نوی میلادی کال پیل مو د وینې په ورکړې سره شروع. دغه وینې می صرف د الله تعالی د رضا د په خاطر باندې او د هغه مریضانو سره د مرستې په خاطر چې د تلسمیا په ناروغی باندې اخته دي ورکړه.
د ننګرهار په مرکزی روغتون کې د وینې د بانک امیر ډاکټر خیسته رحمان عابد په دې خوښي څرګنده کړه چې په ځوانانو کې د وینې د ورکولو احساس پیدا شوی دی.
کوم ځوانان چې راځي او د تلسیمیا مریضانو ته وینې ورکوي دا ډېر د تقدیر وړ خبره ده. مونږ ډېر زیات خوشحالي مونږ ته په اوسط ډول د دورې د شلو نو تر دېرش د تلسیمیا مریضان راځي نو دا ډېر د ویاړ خبره ده چې مونږ د شرقي حوزې ځوانان ډلې ډلې راځي او د ماشومان ګوري او دوی ته وینې ورکوي.
دی وایي چې له 200 تر 350 تنو پورې د تلسیمیا ناروغان رجستر دي چې ځینې په هفته کې زنی په 15 ورځو کې او زنی په میش کې ویني ته اړتیا لري. په ننګرهار کې د الماسات په نوم د یوې خیریه ټولنې مسولین وایي چې ډیر ژر به په جلال آباد ښار کې د تلسیمیا ناروغانو لپاره یو مرکز پرانیزي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مومند او باجوړ قبایلی سیمه په هر تحصیل کې د فاټا سیکریټریټ لخوا د لوبو د نوو میدانونو جوړولو او پر زړو میدانونو د بیا رغونې کارونه روان دي چې ځینې یې مکمل شوي هم دي. په مومند ایجنسی کې یو شمېر د لوبو میدانونو د نام نه حالاتو له کبله د سو کالو راهیسې شارټ پراته وو. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز سرک زیرا کوي.
په قبایلی سیمو مومند او باجوړ ایجنسیو کې د فاټا سیکریټریټ لخوا په هر تحصیل کې د لوبو د نوي میدانونو جوړولو ځینې منصوبې مکمل شوي. په ځینو کارونو روان دي او د ډیرو منصوبو منظوري شوي ده چې نږدې ده چې کارونه پرې شروع شي. د سپورتس منیجر محمد ایجنسی سید اختر پوینا چې د غلنۍ سپورتس کمپلیکس د بیا آبادکاری لپاره 8 میلیون روپۍ منظوري شوي.
دغه د ریهابلیټیشن دغه کې کنستراکشن دی دغه ډریسینګ روم وغیرہ دي دغه لپاره دغه باقاعده منظوري شوي ده. زمونږ دي هر یو تحصیل کې پروګرام دی. ان شاء الله نیکست هر زمونږ هر کال نوې ای ڈی پی راځي جی هر یو ای ڈی پی کې د گراوند پروګرام شته او د تحصیل وایس په ساده باندې شته.
په بهای ډا خوځې کې د لوبو میدان تیار شوی ولې د پندیالې پسیمه کې هم د میدان په جوړونه کې لکه پاتې دی. سید اختر وای چې د دې میدانونو لپاره اولس زمکی ویړیا ورکړی دی.
د پنډیالی سپورټس کمپلیکس لپاره مونږ ته لکه 10-12 جری زمکه فری اف کاسټ راکړی شوی ده. د بایډا غاټا والا سټیډیم ته تاسو یاد کوم نو هغه مونږ ته فری زمکه راکړی ده. دغه کې مونږ ته فری زمکه میلاو شوی ده. د دې علاوه مونږ ته په صافو تحصیل کې فری زمکه میلاو شوی ده. د خلکو طرف نه ډیر خطاون دی.
فضل اکبر خلجی د باجوړ ایجنسی لپاره سپورټس منیجر مقرر دی او هغه وویل چې هغه نه یوازې په تحصیلونو کې عوامي بلکې په سرکاري سکولونو کې هم میدانونه جوړوي او یې بیا آبادوي.
زمونږ سره د عثمان خیل په سیمه کې د ګورنمنت های سکول ګرځي چې هغه تقریبا کمپلیټ کېدو والے دی. د ډیګری کالج برخلوزو هغه کې کار شروع کېدو والے دی. هغه منظوري شوې ده. دغه شان ډیګری کالج ناوګي د هغه منظوري شوې دی. نه علاوه لوی سم ګراوند باندې کار شروع دی. لوی سم زمونږ د خاص تحصیل اخرنه سر دی.
د باجوړ ایجنسی د صدیق آباد پاټک اوسیدونکي برهان الدین چې په زیاتره لوبو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړې.
حکومت خو ماشاءالله د نورو ایجنسیانو په نسبت باجوړ ایجنسی ته ډېره توجه ورکړي د سپورت حواله سره او ځوانان دې ته ډېر خوشاله دي. زما په خپل باندې د حکومت نه مطالبه ده چې هغوی به ډېر زر کار وکړي او دا دغه به ډېر زر کمپلیټ کړي انشاءالله.
او یاد دې وي چې د خراب حالاتو په دوران د ځوانانو د لوبو سرګرمۍ ولاړې شوې وي چې د لوبو میدانونه هم په محمود کې شاړ شوي وو. ولې دا سات د محمود او د باجوړ په هر خالي میدان کې د لوبو لپاره لوبغاړي راغونډيږي چې شمیر یې ورځ په ورځ زیاتېږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د تعلیم کارپوهان وای په داسې حال کې چې زیاتره پښتانه د زده کړو سهولتونو ته رسی نه لري، فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ متبال دل نظام ګرځېدلی شي. که څه هم د دې نظام په وړاندې یو شمېر خنډونه شتون لري، خو په پېښور کې د فاصلاتي نظام تعلیم یوې ادارې خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د دغه ادارې په اړه حال اورې. زموږ همکار منور شاه د دې خبرونه کوربه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وای په 20مه پیړۍ کې کمپیوټر او انټرنیټ ډیر لوی انقلاب راوستي دي. هغه ورسته پاتې سیمې یا بې وسه خلک چې وړاندې یسوک د حال نه هم نو خبر، اوس د دنیا په پرمختګ کې پوره پوره برخه د اچولو جوګه شوې دي. د ډیرو زیاتو مسلو باوجود سرویګانې خای چې په پاکستان او افغانستان کې د موبایل ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ استعمال ډیر سیوا شوی دی چې پکې پښتانه هم لوی ونډه لري. دا ټولې وسیلې په بنیادی توګه د معلوماتو او خبرتیا لپاره استعمالیږي، خو پرمختللي هیوادونه د تعلیم لپاره هم د دینه لوی ګټه پورته کوي چې په عامه توګه ورته د لری زده کړې یعنی فاصلاتي نظام تعلیم یا ډیسټنس لرننګ ویل کیږي. که څه هم پاکستان او په خاص توګه قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د لړ کې ډیر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې برخه کې د کار آغاز شوې ده. په پېښور کې د ورچوال انسټیټیوټ اف پاکستان په نوم د فاصلاتي نظام تعلیم یو اداره خلاص شوې چې شاهد خلیل یې مشري کوي. نو موري د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل زه خو د
ایویشن انډستری نظام تعلق دي او زه په پېښور کې لوشم او د تما سبق ویلې دي او بیا دا غوښتنې پس د یو ایرلاین سره اټیچم. نو اړین نه پس چې موږ بیا ما ته مکمل اوسه چې زه ډېر یاد ګرځېدم را ګرځېدم. نو ما به دا ملکونه کته نو بیا به مې زړه خفه کېده چې یاره موږ ډېر زیات شاته پاتې کېږو. رو 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 نو ډېر شاته روانې. نو موږ وی چې یاره داسې یو لکه اوس هم داسې مسکول لکه موږ حالت یې جلچو د څه سره د جهالت سره او ماشي بد حالت سره. او دا دی وجه دا ده چې زمونږ سنس آف ډایرکشن چې دی هغه تر اوسه صف نه دی. موږ غواړو چې یاره موږ لاول خپل خلک ایجوکیټ کړو.
په دې پوښتنه چې فاصلاتي نظام تعلیم ته یې څنګه توجه وګرځېدله، شاهد خلیل وای
موږ دا خبره خپلو کې دا زمونږ چې کوم وان دوستان دي اوی سره به ما اکثر دا خبره کوله چې را داسې یو لارې په کازه چې کم از کم چې یو داسې سیستم رول چې دا ایجوکیشن ماته دا خارجه چې ټول نه اهم شي چې دا هغه ایجوکیشن دی چې هغه رسینه د دیگر خلکو ته وجه دا چې کم مالدار خلک دي پیسو والا خلک دي نو هغه خو ته استفاده کولی شي. خو دا ایجوکیشن د غره نه اخوا یا دیو آغا سیمی یا آغا علاقی تیز اور اسوما چر تیزی زر اسور غالم داغی اکسس نیست دید چی یا سر دیر داسی وجوهات تی چیزا کورا با منشی راواتی سوک با داواجی دیر وجوهات تی
شاهد خلیل زیاتوی چې په وروسته پاتې سیمو کې غریب خلک د تعلیم لپاره پیسې او وخت نه لري نو د دوی اداره ورته په خپل کورونو کې د مفت تعلیم رسولو هڅه کوي.
یو عام مور پلار نشي افورد کولی نو دا هغې وجه دا ده چې ماشوموالي نه هغې داسې کسب باندې داسې واضح چې یو ښه برین یو ښه الک یا ښه ماشوم یا ښه دماغ هغه ضایع کېدو ته راکلاړ شي. سسٹم جوڑ کو معصوم یو پرسنالٹی جوڑے گی ٹکی گی اور ڈائریکشن سنی گی.
مولینا مپختلی چې په د ورچوال انسټیټیوټ یا فاصلاتی نظام تعلیم کې د دوی اداره څه کوي؟
دا تم نو تر ټولو سمه پورې سمه کورس میټیریال دی د لپاره کوم پی ایچ ډی ډاکټر دی موږ خلک په هون خلک راوسته او دا یې موږ ریکارډینګ کوم او دا ریکارډینګ به بیا خلکو ته دا غي سولوشن د سلیبس مطابق دا به هغه ګوري نو هغې ته دې خبرې عجب به پاتې نه شي چې هغه به ټیوشن وایي ځکه چې 3000 روپۍ یا 4000 روپۍ د یو سب په څوک ورکړي موږ خو له فری ورکړو نو هغه دا دی چې دا هغې ته ډېره لویه فایده ده. کم از کم زمونږ تسلی به مونږ کېږي چې مونږ یو کار کوو او دا یو ښه کار دی.
شاهد خلیل وایي دوی د استادانو نه په آواز یعنی آډیو او ویډیو کې سبقونه ریکارډ کوي چې بیا یې په انټرنیټ هم خوروي او سی ډی ګانې یې مفت ماشومانو ته ورکول کیږي. دا چې په وروسته پاتې سیمو کې زیاتره خلک نه یوازې کمپیوټر او انټرنیټ نه لري بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ سره هم مخ دي. په دې حق لانو موړي ویل
دا واقعي چې ډیره خبره قابل غور ده او دی له موږ دا سولوشن ورکړي دی چې کوم موږ که څوک ما ته په آی ټی لینک باندې رالو خورالو که څوک ما آی ټی لینک باندې نه راځي نو موږ دا هغه پرنسپلانو ته او خلکو ته ووایو چې خپل بچې موږ له راولېږي چې موږ ولا سی ډي ورکړو او هغه سی ډي سکټ چې د کوم کوم کلاس کوم کوم سی ډي په کار دی ابا موږ ولا ورکړو ابا خپل دې ته یوسي کله بجلی رانه یا کله جنریټر آن شو کله یو پی ایس آن شو نو د سره به یو وړوکی ټی وی کور کې ارو مرو دا په لري او یا به سره یو سی ډي پلیر دا هغه شی نه دی چې دا ارزان دي او که قیمت ته واچوي نو دا دې دواړه بدل دا ډېر اسان دی. ګوري تعلیم خو موږ اسې ورکو سی ډیز به والا ورکو هغه سی ډیز به هغه ګوري هغې نه به استفاده کوي او چې په یو سی نه پوهېږي ریوایند
د تعلیم ماهرین وایي چې یو ماشوم د بل هر سنه زیات په مورنۍ ژبه زده کړې ښه کولی شي. د موضوع ته شاهد خلیل او د دوی اداره څنګه ګوري؟
رښتیا خبره دا ده چې اول نه چې ستا فارم او ټاپ پرایورټی زموږ دا چې دا حق به مورنۍ ژبه کې خو باج ټکی چې کوم ټکنیکل ټکی دي کنه هغه بیا موږ کوشش کوو چې دا هغه هغه د مورانه جبا کې هغه ته دا هغه اکسپلینیشن شي خو دا موږ کوو چې دا پښتو کې دا موږ پښتو کې لا ور موږ پښتو کې دا پورا پروګرام چلو دا لکه مورانه جبا باندې هغه تویږي نو هغه ته ډیره اسانی ده او د دې هیڅ شک نشته چې زمونږ دا مجبوري په منځ کې راځي چې هغه کې به د اردو ټکی به پکې راځي او دې کې به بیا لوګ انګریزه ټرمینالوجي سی هغه په کې استعمالي خو هغه ټرمینالوجي به هم په پښتو کې اکسپلین کیږي نو هغه ته بیا موږ وایو چې دا داسې دی دا داسې دی دا داسې نه اکدم پوښي.
تاسو د شاهد خلیل خبري اوریدې. نوموړی په خبر کې د ورچوال انسټیټیوټ اف پاکستان مشر دی. یاد اداره فاصلاتي نظام تعلیم چې په ټوله دنیا کې جاری دی باندې کار کوي. د دې ادارې د ټکنیکی مشر سره هم خبرې کوو خو د خبرونې په دې برخه کې خلو یو لاندې دمه مشال لري سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې نن د فاصلاتي نظام تعلیم په اړه معلومات ترکو. په پیښور کې د ورچوال انسټیټیوټ په نامه دغه ډول یو اداره خلاص شوه چې به وسه او د لری پروتو سیمو ځوانانو ته د تعلیم رسولو هڅه کوي. دا نظام چې په نورو دنیا کې ډیر عام دی پکې کمپیوټر بنیادی حیثیت لري. د یاد ادارې د ټکنیکی څنګه مشر ظفر اقبال مشال ریډیو ته وویل
نو یو خپل سافټویر کمپنی چلوما زما تعلیم چې کوم دی نو ما ایم ایس کړی دی کمپیوټر ساينس کې بیک ان 2000 او هغه راځي چې کوم دی نو گذشته 17 ایئرز زو په دې فیلډ کې مو د آی ټی په فیلډ کې پلس دی نه نو موږ ایجوکیشن کې هم څه کار کړو. اصل مسله چې کوم موږ ته فیسچو هغه بیسیکلی دا کومه وا چې موږ کوالټی ایجوکیشن چې کوم دی اگر رسول غواړو ټول پښتنو سیمه ته په خبر کې مې بي ټیچران اویلیبل دي خو په باڑک کې یا په بوزیدستان کې مې بي دا څه ټیچر اویلیبل نه دي. کوالټی ایجوکیشن اویلیبل نه دي البته کې زموږ مقصد دا چې دا کوالټی ایجوکیشن چې کوم په خبر ماشومان ته ملويږي اگر یې هغه ته ملو شي او په سیمه کې شاید څه خبر اوم کا چې افورډیبلټی وی په سکولز کې هغه خپل بچي اچول شي خو دا چې افورډیبلټی نه وی هغه نشي ګوله.
نوموړی وایي د فاصلاتي نظام تعلیم دا سلسله به په مرحله وار توګه زیاتوي.
دا موږ راځي چې د دې فیز کې به یې انیشلی فرست موږ چې کوم دی اته نو ولا ته د لسم پورې د ماشومان چې کوم دی چې تا ته فل هل کمپیوټر اکسسیبل دی او سم بیسیک تعلیمي دوه مشتري چې هغه کمپیوټر اپریټ کولی شي او د کمپیوټر په ترو باندې تعلیم حاصلولی شي. دا اغه ای ته ډیسک باندې ته ک سیډي باندې وی او ک انټرنیټ په ثرو باندې وی کنه اغه ټول سورسز باندې نو موږ کوم نه ته د لسم پورې کلاسونو د پاره د اډوکیشن ورک اوټ فری او دین الاو د موږ په سیکنډ فیس کې دي چې کوم موږ 5th نواله تر 8th پورې کوم د کلاسونو دا پکې هم شامل وو او الټیمیټلی موږ ان تر اخر به موږ پکې د پرایمری پورې راځو. خو دا ټول زموږ دی په دې کې موږ سکولونو سره به هم زموږ د کولابریشنز کیږي زموږ به سره ایم او یو کیږي دغه څه مختلف ادارې دي لکه د سرکاري دي او د نیم سرکاري دي هغه پکې ان شاء الله شامل وي.
ظفر اقبال نمو پختلی چې دې لړکی تر دې د ما په عملی ډول سمره کار کړی دی.
پایلټ فیس کې موږ لا یو فینل په پایلټ فیس کې موږ د هر یو سبجیکټ چې کوم در به درې چپټر ریکارډ کړی دي او منی درې چپټر چې کوم دی هغه موږ ریکارډ کړی دي او هغه موږ ان شاء الله پبلش کولو بس د ما محل موږ څه ټیکنیکل سیزن سره ریکوایرډ او هغه ان شاء الله موږ اویلیبل شو نو موږ ان شاء الله نیکسټ ویک کې موږ دا پراپر لانچینګ وشي او هغه به ان شاء الله ټول په انټرنیټ باندې ټول دنیا ته اویلیبل شي.
نوموړی وای په موجوده حالاتو کې چې تعلیمي ادارې د بدامنۍ سره مخ شوي د فاصلاتي نظام تعلیم اهمیت لا نور زیات شوه دی. دا راز ځنې سیمو کې جنکه سکولونو ته نشي تللې هغه هم په کورونو کې د دې نظام د لارې زده کړې کولی شي. دا چې د دې دومره لوی ادارې اخراجات لکه مې راځي نوموړی وویل
مونږ خو انیشلی دا چې کوم کاست ته هغه خو 100 ملیون روپیز ته نو هغه مونږ د خپل جیب نه خلل برداشت کوو اغا موږ درې پارتنرز دی پکې بیسیکلی درې کسانی مین ټیم زموږ چې کوم د زیما شاهد سپ دی او د خپل اختیار دی موږ د خپل طرف نه خپل ریسورسز زموږ چې کوم دی هغه ته موږ ډونیټ کړی دي او هغه موږ چلو فل حل او ان شاء الله چې کله زموږ د پایلټ فیس کمپلیټ شي نو بیا زموږ د خلک چې موږ سره به ان شاء الله پکې نور سپانسرز وته وو یو کو ډونرز وته وو هغه به ان شاء الله به ډونیشن باندې به چې څومره ډونیشنز کولې شي نو موږ اپیل وکړو چې موږ ته د دې فلانټیکس لپاره دومره فاند پکار دي نو ان شاء الله هغه برخه به هغه طریقې نه موږ پوره کوو. داسې
ظفر اقبال زیاتوي چې زیاتره کار ورسره تعلیمي یافته ځوانان په رضاکارانه تور کوي یعنی هیڅ تنخوا نه غواړي او په فارغ وخت کې دوی سره د خپل خپل مضمون لپاره سبقونه مفت ریکارډ کوي. نو موږ نورو تعلیمي یافته ځوانانو ته هم دا اپیل کوي
زمون د داسې دی چې دا میسج ټول تر رسول دی کنه په څه طریقه باندې چې دا یو فیسیلیټي یو سہولت د خلکو ته مفت است اویلیبل دی هغه دی دا اور سی فرست سیکنډ دا چې موږ د دې کوم لیکچر ریکارډ کوو نو هغه کې دا څه څوک وی او هغه ولنټیر کولې شي دا فیس هغه چې دا زړه فلانکی سبجیکټ کې زه هم او زه دا ټیچ کولې شم نو هغه په کولې شي را دي چې موږ سره موږ دا لیکچر ریکارډ کوو هغه موږ آنلاین کوو هغه به ان شاء الله موږ په سیریز باندې ریکارډ کوو چې فیسیلیټي یا بوکو
دا و ظفر اقبال چې په ورچوال انسټیټیوټ پېښور کې د ټکنیکی سانګې مشر دی. یاد اداره کوشش کوي چې ورسته پاتې سیمو او بې وسه خلکو ته مفت تعلیم ورسوي. ماهرین وایي فاصلاتي نظام تعلیم په خاص توګه هغه کسانو ته ډیره ګټه رسوي چې تعلیمي ادارو ته نشي تللی او یا د سمجبورۍ له وجې تعلیم لپاره وخت نه لري. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211201 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.